افغانستان کې د ورځې لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میل ما خو پایلې د سات په خبرونو کو. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي، د بیا رغونې او پراختیا له هڅو یې ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونه د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې. پاکستان ته د دې هېواد بهرنیو چارو د وزیر چینګ ګانګ د کیدونکي سفر او د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې غونډې د هدفونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ اعلان وکړ چې چینګ ګانګ به د مې له 15 تر 16 نیټې پورې له پاکستان څخه کتنه ترسره کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دی ویاند د وزارت په رسمي ویبپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویلي. چین هیله مند چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په بهیر کې د افغانستان د حالاتو او د درې اړخیزو همکاریو په اړه د نظرونو تبادله وکړي، د ګډې اجماع د رامنځته کولو، د متقابل باور د پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات، پرمختګ او سمسورتیا لپاره په ګډه ونډه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په یو ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو جامع سیاسي او تجارتي پلاوی به را روانه اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاکستان ته د امیر خان متقی سفر ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ ترې غوښتنه کړې وه اجازه ورکړې ده. ویل شوی چې متقیبه د روان می میاشت لش په ګمینه تر نه همینه ته پورې له پاکستان څخه کتنه تر سره کړی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې دي. سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتانی ناروغي ده چې د څارویو د کنی یا ټیک په وسیله انسانانو ته لیږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په رانږدې کېدو چې خلک له څارویو سره ډیر سروکار لري زیاتیږي. د هالند حکومت وایي د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي به نن له دې هېواد څخه کتنه ترسره کړي. د هالند بهرنیو چارو وزارت ویلي تمه ده چې زلنسکي به په دې سفر کې له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره د اوکران لپاره له عدالت پرته سوله نشته تر عنوان لاندې یوه وینا هم وکړي. دا به د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې هالند ته د زلنسکي له مخکې نه اعلان شوی لومړی سفر وي. د اوکراین ولسمشر له دغه یرغل راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نوموړي پرون چهارشنبه د فنلند پلازمېنې هلسنکي څخه کتنه ترسره کړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بلا بل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هوار شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا وایي طالبان د رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو. خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نمزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پریږدم. موږ د نړیوال څخه دا هیله کوو چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدري داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی او جنګو سره وتلی هېواد اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي، او طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونه چې موږ هیله کوو لکه سعودي عربستان دی، او قطر دی، او ایران دی، او ترکیه ده، پاکستان دی، او داسې ملکونه دي، موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس دا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېدل، هغه کې په رسمیت نه پوهېږي، تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شرعي قانون دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوسو افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک یې غیرتمند خلک دي. باید تاسې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. طالبان حکومت اوس وار د دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دي اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی، امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده او دا که یو ګپه به وکړو، زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې والله که یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کې، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. که لرله دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. نو زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کومه چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو غم ورسره ده، یا دې روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک نه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې سي دي، داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، موږ حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي، زه خپل یو عادي سړی یم، کوم یو عادي سړی یم، قومي سپینږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واړوي د ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. ټول ولس خوشحاله ده، امنیت شته، غل نشته، ځاني نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده، بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته، د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله سه رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفون کار نه کوي، دغه یو میسج کله وارې درته وکړو، که ټلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه میسجان به هم درته کول. خو زه یم ګټه به نه کړي، ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کې شي. بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کې په هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي، او یو سپین ږیری یې د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، خلکو خوا به دیږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښې شارې، ښایسته په خیر، ازادي راډیو شروع کار کوي، سلامونه مې کېږي. د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي، هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور، چپاول، اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي زرې وي، نو هغه ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت ونه پېژنئ، دوی مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي. اینه ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، نور امن امان، غلا، چور، چپاول، دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي. او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج ته تښتیدلي افغانانو په خلو باندې باید نړیواله ټولنه دا کار وکړي.
سلامونه تاسو ته د زړه درد ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي ټول جوړ او راغس دا کومه غونډه د ملګری ملتونو خاص چې په قطر کې جوړیږي. په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګري ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري دا غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکی کښېښول شي. باید د حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبان ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسمی الله محسن المولات. خبر کوم لمړی خبره دا چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمو ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل، اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوچ کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته
اوریدونکو دا و استاسې هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې خزو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. دغه سیاستوالو او د خزو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتساپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 21 201.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزی دی ادا کول په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو، اخر نه سخ کال د خجاوکا په مدیر دی ګل سوالي کورته راغلو وای تاسو سخت لا شي 15 ورځې ورسته زموږ حق بل چته وار کړو او د پیسو په مقابل کې فارچی چې کومې هغه خرچې کړې دي خصوص دی او کا پر ریاست کې پراخ پاسات موجود ده د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر خجوړو پردا موږ دین غرهر پانتور ماسلین یو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسلین چې په ملایلا کې ژوند کوي هغه د لایلې تخووزی دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمیل کونکو مزوسو خپل کارونه بند کړي دي او د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې ماسلین او ته د لایلې مسارف پوره کړی یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنې ته چارواکو پورې ورسول بل چارواکو څخه وختنه دا ده چې مقتدی دغه لیلیا سانتیاو برابر کړی، ځکه چې د مسلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري او دغه سپری کړی د زده کړو پر وړاندې خندونه ایجادولو پری کړی دغه سپری کړی د بیرته واخلې هله مداه زموږ وختنه د چارواکو پر ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاول اسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لوی لار او تر ګریش چراوځه ماجر بازار دی، د هرات خواته چې تر ماجر بازار چر تیر شي دلته د رامبر په غاړه کې پر دوه سرایو باندې د اسمان د خواڅخه ډبرې را شو کیږي. د سیمېدا ډبرې را شو کیږي چې د یو سړی دی او کدرې شمسی انداری دا انداری لور مات کړی دی نو زه غواړم چې یو خبريال راشي او معلومات یو کې چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کې په رسنوي کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پیښې نه وې چې په هغه کې دې کسان مړی وامنو د رښتیا وامنو دې کې شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکړئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکړئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول، تباویت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکړئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کیږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپین ږیری یم. حاجي محمدجان د پکتیا د ولایت د تېرې اوسېدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغومره مرګونه انشاءالله نه پیښیږي، ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر سو، ما وویل ما په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کیږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته، د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت وروسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کښېنو هغه موټر به وایشي. یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي. یو څوک ډاکتر نه وي، ډاکټري ته یې ور مخامخ کړه، ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ، خو دې ما په یاد چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ، نو له هغې ورځې راداسې تر نن ورځې په تاریخه پورې پنځه څلوېښت کاله چې څومره جنګونه شوي دي همدغه د هغو کمونستانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې شوی ده. کمونستانو ته تاسې ښه خلک مه وایي، کمونستانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستانو ورشیانې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کیږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې له دې ایسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده، لدغه ویر نن دی الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ ہلمند ولایت گرم سیل وسلی ستا تو میسج کوم په ہلمند ولایت گرم سیل وسلی کې دوبو مشکلات یې وروره. نو د اسلامي امارت غشتنه کو چې کم کسې د بغرات ټاکلې دي د وروره وب نور کې خلکو ته خلک ډیر بیا زار دي وروره. سید
زه آزادی رادیو ته دا پیغام پریدم چې په ما ډیر سخت دا ډیر سخت مشکل کې راګیری ما زوی مې په ایران کې زندانی ده. ما نه سلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه سلور زره روپۍ ډالر لکه ما کوم زه او کونډه ما ته واړ واړ اطمینان پاتې. زه دې چې بیګې اخرم سبا یې نه لرم. زه لسګونې په کور کې نه لرم. دی ما نه سلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نشر وکړي او بچ شروع شي. زیاتره ته رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسې نشر کړي. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نشر وکړي باید د افغانستان نوم بدل شي چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زج مخان رواني د بادغیس کې ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره د ازموز پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې را لیکېږي د شپې را لیکېږي. پرون یو موټر چې په سوی دی وروره مثلا اته دانی نفر زنانه او غنه شهیدان شوي دي همغه وطله سنې زخمیان دي. همغه په دغه مثلا ورته د مسلم د شپې نه یې لیکي وروره د شپې د مسلمانه خوب اخي
خبر والی خود به خیر خیرات ناری وی زیر پوش خرد که کرمیلیان پر خود بادار پنجاکی خرد که او پر وطن که خیر خیرات تاوردی دیوان آوالا اکتاب دی بند که جنگی دی را چند که را پرون چکاور دانداز که دالر مردار دی مردار خونه لالی زنون چون را لال سوله او دیرشی مردار و نن علال سوله دیواز جملا سرکت دی وطن که حق لیه صبر وک انتظار وک وخت دی اج.
السلام علیکم. هم درد خبر کوم له لغمان نه. وروره دغه زین طالبان دي سه د یګانیم طالبان دي سه د اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوی دي. وروره خلک نه پری دي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې سه وګوره. بس هم دغه خلک دي را کلکې کم ځای نه دی پښتنې تینه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاري وروره. بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره تر غي داشه په دې خبره غي کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نوري انورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کېږي چې خلک ځان ته څنګه یخنی د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابر کړي او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشتی حساب دی همدا دوه علتونه لوی خو د تودوخې ډېرواله او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا لختوان د دې لامل کېږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
مایار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه اوړی راغله او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې ځایو څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او یا له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کېږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې طرف هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسنی ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښیدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشت کې تودې هوا څپې وې، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پیښیږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي.
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بېلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي، د باد پکو یخچالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني او یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي، او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لوی پروژې هم په ټپه درول شوي دي، د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولای شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشت شي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسطه پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ رادیو سره غږېد.
تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژي متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه جوړ کړی او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کله وایم. لومړی به لده د خپل ژوند په اړه واورو.
تاروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیهدل امنو نه سو دنیو میلادی کال کی لمړنی زدکړې مې حل ته پیل کړی دي. زمغ کلی ته نزدال ته خو ونځي و دی او عبد الله یابوبن پنامه تر پنځم ټوټي پوری ما حل ته زدکړې وکي. ورسته امغه خو ونځي طالبان وسو زول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی خار ترالو نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکي. لغه ورسته چنه حالتم د امنیتي وزب سي سمنه و. نو موږ کابل ترالو. ز کابل کې خوشحال خان لیسې څخه فارغ سمه. خوانځي په وخت کې می دوه پرمول درلود. یو البته قبول نسو. یو پرمول سي دي سنو بدول لپاره البته دکټ ډیر وړ وله. هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مو اخستي. ورسته بیا د افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ. نو بیغی نه ته نغدي جایزم راکا. نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابه سنې تبدیلی کی لې د شمسي او میلادي او قمري ته هم دغه هغه پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستام. بیا هغه خرس ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي ډېرې الیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي. ځکه د دې افغانستان دی تاریخ او مضامین سي د سنې دوه درې ډول دي. نو د کوم په یادونه لیک سخت دی. ما هغه اپلیکیشن په استعمال دي مرسته کوي سی یو سنه یوازې ترې زده کې. نو کانکور کې به ځینو د سر په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوونځي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالته معامله زده کول. نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وزد خوونځي په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملګر وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمن ورسته مثلا پانتون د لاله ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولار سم. یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم. ځکه ماده کانکور کې ورته بریالي سوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله چې بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټول ماته نغدي جایزې نور راکړلې. اما غیر خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نامغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سي. متاسفانه هغه عملی نه سو. اما دوه ما کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 او هم ته هغه پروژه به ورسته لغوه سنړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول چې زبنه نوې ائیډیا درلودي. نو زه په دوه ما کټګوري کې و ما خو هغه ما ونه نس وختلې دلم د پروژه لغوه. نو زه اما دوه سمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه د افغانستان کې د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیښو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي د ټرافیک پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل. څو کانفرنسونه زه غوښتل سم بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې می په دې برخه کې څومیا سي سرکار وکړه دا عملی سي او عملی کېدل هم ډیر اسانه و ځکه ټولو شل تر 30 ملیون امریکای ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او غیر یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر او د مالک مشخصات تر تراړول کچې ته موټر کوم ستونزه و یا غلا و یا بل ستونزه و نو هغه جریمه کاو او پیدا کاو نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیونه موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کیسن جوړ شوی دا کې سمارټ فون هر چیر چارجې دو خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم ما میاس مسګر
عملی ودی نسو دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و تخنیکی لحاظ امکان درلود ډیر کم امکانات تیارتیا درلوده یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک حکومت ریاست کې مات پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول د وسیته دور تحریر څم باندې یو دلیل هم دا و چې ډیر لوی کچا داری فساد وو تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې څه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمیرې درلودي سل میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخ نیول کېده ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي یعنی ستونزه یوازې هم دغه اداري و نور کومه ستونزه نه و ځکه ټول اړخونه مو سنجولې و تا ما هغه خدمت دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمر مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې تر لودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغور سبا شخصي بزنس تولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړې ولا نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشن به موږ جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونی بیټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو همدغه نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول د موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار دی خو د پوانتون له دریم سمستر له پیل څخه شروع شو بیا خو وروسته د کیسو د سو تر اوسه پورې بیا درک کمپنی مره مل تکړه نو تر اوسه باندې برخه کې لګیږي
درک کمپنی اوس هم فعاله ده
بلې بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول نو بیا مې خدای وبل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم بیا مې رېجستر کړ او د جی پی سټراکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکو د موټر د غلا مخنیوي د موټر څار او رجیابي د ماشومان او رجیابي د سایل اور دی بی سافټویر نور جوړو ویب سایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريانو څارنه ول او دغه مسونیت ول لغه راځو خبر د مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې مختصي وینو ما به تکل خو د افغانستان غ شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نو مو څو میس کار باندې وکړه تا ډیزاین وکړه هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه تل کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرمې وي نو بیا مغه دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سی باید لا موټر څخه واخی لا اډیټ خیواخ په اسلام موږ دا غوښتل د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سره روزل ګوزار چې موټر ته کینی نو غیله پر ډیم منظم سیستم کار کول خو متاسبنه هغه هم پر دې میک پات یو دلیل دا و چې د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون د سوس نورتی هیڅ مدې ته ځلنه کول سي آیا اوس وو کول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه یک پات دغه کار نو وس په حساب د افغانستان په کچه باندې ولو اما په هغه نور برخه کې موږ خدمات لرو هغه وسن فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیر په اوس دا نشته آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیږي
څاروان صاحب زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را به دي خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړې دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساري بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د کارکونکو لپاره د سنور سافټویر نه بده دي اداراتو د کار او د لپاره جوړې دغه مسله نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لمه شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولی بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویاتیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا کوي یا لیک زی په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي و زیات کنه دا او لږه ثبات خبره لري موږ لپاره مهمه ده خصوصا ارڅو کپنګونه کې نو غل لپاره اول خبره ثبات ته سیدل تزما پنګونه خوندې ده کنه ده خوندې اند اوله پختنه په زین کې سره تورګرزین نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې بخواول اغستا ولې د نیو نیو وختونه او نیو سیستمونه داسې پیسې لارامز ټکړو دی غل لپاره یو هنده دی احتیاط خبره تر اوسه لاسته ترڅو په افغانستان کې دغه دی طالبانو ستون ده حل سي یعنی د دنیا سره جوړ سي د دنیا لدی سره
اوس پر شدی مصنوعی ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټيليجنس بيخي نوې صنعت تاريخي او نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته تسوینه ټول دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت واخن وننګوخه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا واخن یو غټ انقلاب را منځ ته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولونو لري د اوس روسیش مې ما وخت لې زو سره کار کوم 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی لکه کاپیرایټر نه ولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پر نه منم ولې ګل نو بیا نه دا ډول پډی رو برخو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتولو لپاره ګټه ډیر زیات ده هم د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړي ده نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونی ست هم فرصتونه ست ننګونی د افغانستان غونډې هوادو لپاره د داخلك بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي او ګټه یې هغه یوادونو لپاره کمپنیو لپاره د سیغه دې برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ صدېغه تاسو یاره مې اس ک وین یار دومې سره زغې لس لس زره کارمندان لدندو ایست کوي پر ځای روباټونه او مسوي سره کیرولي
همدغه شی ډېر خلکو ته پدې اروپا کې او امریکا کې تشویشم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو دا سی فکر کوي چې ولاد مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي ابدا سینده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي. او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی. دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي لسی، دا دی خو دا کارونه نسي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري. نو په دې ډول د دې دغه د ودی کچه ډیره زیاته ده. یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې دا ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې د ټول نړۍ کوم منابع دي هغه تم لاسرسی لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او له یادیم نه وځي. بل د انسان یو څنډه که تاسو ورته فکر وي، دا د کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي، نور هغه ځي. خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه د یو شاب شپېته کلنۍ کې راواخو یو بل ځوان ته ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه راواخلو هغه ته انسټال کړو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅکله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بیخي واخن اته په لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې د ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او د مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان کول څه بيخي وزي. نو دې کچ ته ورسې چې بيخي موږ بل دې سره نور تعامل نس کولای، ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي. دا اوس هم کته چې چټ جی پی ټي 4 سره غوي کنه، نو بيخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر اختیار درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل. ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کیږي، واخن که سړی زه خپله درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم. حتی
بل په پانتونونو کې خو اته بندیز پی لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدالت لکه څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا دی وادونه بندیزونه تر یو حد به وی، خو اما مخې نه نیول کیږي. واخه دا چې تاسو وکړه دا دی هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي.
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاتې کیږي، وده نه کوي، زده کړه نه کوي. موږ کم یاد وي یا وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې ادي خپل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نه یری، ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن مې همدغه سلټ هم وخت کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندیش نه ده،
دا یو نه ډیر لوی اندیښنه. دغه څوک کی زو اسپنوي زبل ولما ورسره ورسره کسي مصنوعي ذکاوت راغوي زب د اسپنوي زبی ل لوستلو پیغمانه کړم. دلې هم دا د سیز سه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپنوي زبی د ژباړي کوم طرف لمه سره اړیکه لري چې غار سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې، یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي زبی تشباړي. نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه ده هم د اسپنوي د تینو پر مخللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یواسي درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي.
دا داتا دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیا ټولنه زړه ډیرو سره مخ یم. دمرې ز تملګړم د ورستی دوه میاس کې زګورم ټایپ نه کوم، یعنی زور تکینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیر د ټایپ وي او په دمر لوړ صورت ز خبرې کوم چې هغه امکان لري ز د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکا، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده، یعنی واخن دومره دقیق ما راکړل چې زما وروسته کما تاسو درکړې وای کېدی ستاسو ایرنځي دومره معلومات زه د ځان پاړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت پاړه لري. نو د دې تر دې پورې ویل چې واخن زه د خپل ګرم اسپنوي زب ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته زه د ایمیل تخپل ولي کنه نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وی لکه غزما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي کنه حتی ډېر وخت ظاهران سم زه د خبر خو زما په ذهن کې منو زده ورته ولي کنه کنه زه موضوع لیکم کمپنی وال ته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړی کوم بیا ورسره ولي کوم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ودی کې په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی نو دا تم دغه وړې برخه درته ویل اته دغه ډیر وخت ځکه کتابونه چیل ولما اته اول خبر دای سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کنه ولولم کنه نو سب دغه څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوری کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د دریم نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لډیر شان نه لري هغه سره به دغه څه ډول چلند څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار وسر کوو موږ یې چلنج کړی او پاته پرون مې یو مقاله وکتله چې دا خبره کړې و چې دی وخت د ځیرک خلکو یو ځانګړنه باید دا وي اسلام مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نسته نور
څه فکر کوي چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې د هټه ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه
دا اوسنۍ وروستۍ الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستي غواړي درته ویج باړي په آن ټایم کې یعنی که پر اسپنوي ژبه یو کتاب لیکل شوی دا هغه ته د فکر وکړه په پښتو لیکل شوی دا مصنوعي ذکاوت همدا د خپل په واټر خوای هغه امادګي دي لري چې درته ویج باړي نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمن دا حل کوي ته یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عین څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایئ دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه نو مصنوعي ځیرکتیا د په لوړ صورت کوي خو اما د زب ول لپاره یو مغټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري زب سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبه هغه دغه رول سي د پر ټکنالوژي کې 0.0 تلور پیسه ده د فارسي ژبه هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبه 2.5 کتلور 15 ده مثلا دغه نور ژبه هم دغه وړه وړه پیسه دي کې دي خو انګلیسي ژبه ته ټولو زیات ده نو ننګونه به وسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دام رسته کوي چې ژبه راته وښ باړي لکه دا اوس
یو بل مسله دی ټپ ده د ټپ په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان ماینه کوي او انسان ته بس پرشتنه کوي چې څو خوري څو نه خوري همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم سمره معلوماتي خو ډیر لوی تحول روان ده دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبات ده غوی دا کلن کار باندې کوي هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکړ زکړی کوي بیا تخصص کوي بیا دی تداوی کوي بیا ورس دا ډاکټر مرکی کی ټول تجربه یې اوسره دي خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغي او پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول روستي شمیرین په ماغه لزمانی خبر دتري چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دوغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځینې چې تاسو کې دغه تور مخ کتلې لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصلې ته یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم ځلا عملیات وسو دی روبات په اسل باندې یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې ډیلیم نه و پکې، یعنی تاخیر نه و پکې کنه، یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره زیرک ډول باندې څنګه انسان پلاس باندې نسوې کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګور دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی، دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي، په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي، او د ډاکټرانو او سند بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي، یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب، یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی، د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي کار دی، یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده.
اول خبر ده چې دوی چې لولې ما په نظر دا ډېره مهمه ده، زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلین چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وم، هغه ته به مول ګوري تاسو داسې یو برخه وایي چې هغه احتیام له افغانستانه بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخه داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي، مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته بیدس کار نسته، یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دغه طبي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهیږي، نو ډېرې دا په دې پورې اړه لري چې څه لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا ست کنه نسته. مثلا کله ټکنالوژي برخه راوخلي، کله طب برخه راوخلي، کله فرض نور تخنیکی برخه واخې په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دوم خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو، نور هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکې لدی چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بجارت فکر وکړي دا شی زوایه ما دا برخه زوایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا سته، بهر کې اړتیا سته، آیا د کار زمينه څړول دا ما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکړي. دوم خبر ده چې ډېری برخي تاسو د اوس وګوري پروګرامینګ دا کنور ټکنالوژي برخه دي، دی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي، یعنی هر افغان کفرت کې داخل د افغانستان کې جبه یې نه ده په یو یو نیم کال کې هم جبه زده کولای شي، هم د یو مهارت زده کولای شي سپارو پای کې ورته اړتیا ده. دا اوس وګوري د ډېرې امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل ډیر تر سلویک سلنه کارکونکي آنلاین دی سره کار کوي، حتی په نوري وادو کې کار کوي، حتی د اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری سی ورته وایي، مثلا په هفته کې 500 لیو کس سره کار کوي آنلاین، 500 لبل سره کار کوي. نو دا دغه دند ډیر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مزده کړی کړی افغانستان کې د کار راته پیدا سي، افغانستان کې نه کیږي، افغانستان کې د اوس مش شاوخوا 3 میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نوري وادو کې څنګه وکول شي، غل لپاره ډیر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډیره کې دندې لري، مثلا د نوري اداري برخه سي دي، مثلا د اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې، او ته ټول مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پویږي دی غل لپاره د بل شل سیستمو کې ځان راجستر کی.
ډیر زیات مننه سحر صاحب، سلامت دي،
ډیر زیات مننه لته څخه.